دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوی دي. نن د پنجشنبه زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جولای 1 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر، ورځ به مو نیکمرغه او د اختر شیبې به مو په خوشحالۍ سره تیریږي. د مشال رادیو د نننۍ 9 ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو، خو په لومړي سر کې به ګل آیا ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
ستړي مشه سهار مو په خیر. لومړی د خبرونو سرټکی. افغان حکومت وایي افغانستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې په کوم گاونډي هیواد برید وشي. د کراچۍ په سمندر کې د ډوبېدو له امله د مړو شو شمېره 14 ته رسیدلې ده او روسیه وایي چې د اوکراین د کړکېچ په خاطر په دغه هیواد بندیزونه به امریکا او اروپایي اتحادیې ته زیان واړوي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه اداوی رد کړی دی چې ویلی وو د افغانستان له خاورې وسلوالو کسانو د پاکستان په سرحدي پوسټو حمله کړی دی. د دې وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته ویل چې پاکستان په داسې تورونو غواړي خپل تیروتنې د نړیوالو له پامه وغورځوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال سراج الحق پر مشال راډیو ته ویل افغانستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې په کوم گاونډي هیواد برید وشي. د زیاته کړه
مونږ افغان دولت د پاکستان دا ادعا بشپړ رد کړي او ورته مو ویلي چې د افغان حکومت پالیسي داسې ده چې مونږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان له خاورې په ګاونډي هیواد حمله وکړي. او د بهرنیو چارو وزارت له نظره دا ډول غوښتنې همیشه په هغو تخطیو پرده اچول دي چې په دوامداره ډول د ډیورنډ د هغې غاړې په افغانستان کېږي.
د پاکستان حکومت ادعا کړی و چې په یو تازه پیښه کې د افغانستان له خاورې یو زیات شمیر وسلوالو د دې هیواد په دیر په سیمه کې په میشتو پاکستانی فوجیانو حمله کړې او وروسته د حمله بیرته افغانستان ته وختې دي. په همدې تړاو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور ته د افغانستان لوري په کوز دیر کې د پاکستانی فوجیانو پر پوستي د طالبانو د حمله په وړاندې احتجاج کړی وو. د اختر په دریمه ورځ سلګونه وزیرستاني مشران او خلکو د افغان حکومت نه وغوښتل چې هغه حقوق او امتیازات ته ورته یو ځل بیا په پام کې ونیول شي کوم چې د محمد ظاهر خان د شاهي خاندان پر مهال قبایلي خلکو او مشرانو ته په منظم ډول ورکول کېدل. د خوست په میلمستون کې وزیرستاني مشرانو پروند اختر دریمه ورځ چارواکو او ځای خلکو سره ونمانځله. په دې موقع غونډې ته په خپل وینا کې یو وزیرستاني مشر حاجی مزاودین ویل همدارنګ وزیرستاني مشرانو په نړیواله ټولنه هم غږ وکړو چې د افغان حکومت سره مرستې وکړي ترڅو افغان حکومت د نړیوالو د مرستو د لارې د کډوالو شته ستونزې هوارې کړي. د کراچۍ په سمندر کې د ډوبېدو په نتیجه کې د مړو شو شمېره 14 ته رسیدلې ده. د ژغورنې د ادارې ایدي ویان انور کاظمي نن مشال راډیو ته ویلي چې تېره شپه د سی ویو په سیمه کې د لامبلو پر مهال 21 کسان ورک شوي دي چې تر اوسه پکې د 14 کسانو مړي موندل شوي او د پاتې نورو د لټون عملیات دوام لري. انور کاظمي په خبره په مړو شو کسانو کې د زیاتره د 1800 کلونو د عمر ځوانان دي. چارواکي وایي ډوب شوي کسان د اختر د میلو د نمانځلې په موخه د سمندر غاړې ته ورغلي وو چې د لامبلو پر مهال د سمندر سپو د ځان سره وړي دي. د خبر اجنسۍ د لوړ کې تحصیل په اشرف خیلو، پیرو خیلو، مختار خیلو او اشاخیل کې امنیتي ځواکونو د نن سهار نه کرفیو لګولی او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. پولیسو چارواکو نن مشال راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو ورته په لاؤډ سپیکرو اعلان وکړي چې ځایي خلک به تر نامعلومه وخته پورې د خپل کورونو نه بهر نه راوځي او په سړکونو باندې د ګاډو تګ راتګ به هم بند وي. په دغه سیمو کې کرفیو له هغې وروسته لګول شوی چې د تیر اتوار په ورځ د لواړګي په اشاخیلو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې وي. د امریکا د بارنو چار وزیر جان کیری مشال رادیو او نورو رسنو ته د افغانستان په اړه لیکنه کړې چې کاګي د افغان ولسمشرۍ د دواړو نوماندانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنز د ملي حکومت د رامنځته کولو د موافقې له مخې به په هیواد کې د اجراوي رئیس نوې څوکۍ ځای عمومي چې ولسمشر ته به جواب وي چې خو د اوس لپاره به په افغانستان کې پارلماني نظام نه رامنځته کیږي. نوموړي لیکي هر وار افغانستان ته په خپلو ټولو سفرونو کې له یو ژور واقعیت سره مخامخ شوي او هغه دا چې افغانان ښه راتلونکی غواړي او ښه ژوند ته د رسیدو لپاره د ډیموکراسۍ لاره غوره کړې ده. نوموړي لیکلي د اپریل او جون په میاشتو کې افغانانو د پیاوړي ډیموکراسۍ په لور یو ستر ګام واخست. میلیونونه تنو د رای ورکولو مرکزونو ته لاړل چې د خپل هیواد راتلونکي ولسمشر وټاکي. هر رای په ډیموکراسۍ کې د تایید مهر ولګاو او راتلونکي ته د هیلو ښکارندوی و. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. روسیا وایي چې د اوکراین د کړکېچ په خاطر د دغه هیواد په مالي چارو وسلو او توانایي د لویدیځو لخوا بې څاري بندیزونه به امریکا او اروپایي اتحادیې ته زیان واړوي. په روسیې بندیزونه د چې د چهارشنبه په ورځ سرګند شول د امریکا او اروپایي اتحادیې تر ټولو سخت اقدامات دي چې تر اوسه پورې د ماسکو پر ضد کوي. روس د اوکراین په ختیځ کې له حکومتي ځواکونو سره د جنګیدونکو بیلتون غوښتونکو په ملاتړ تورن دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د اروپایي اتحادیې روسیې بندیزونه تر ټولو سخت او غیر زمیدارانه وبلل او ویویل چې د دغه بندیزونو په نتیجه کې به په اروپا کې د توانایي څانګې بیه لوړه شي. پرون تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت واشنگټن ته خبرداری ورکړو چې دا هیواد یې اصلي بایلونکې وبالو او د هغه د بندیزونو پالیسي ویجاړونکې او لنډ فکره وبلله. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلاس وړاندې کول د مشال رادیو لمړی سرانی خبرونه. سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي چې دا راپورونه به پکې واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغې داوې رد کړې چې ویلې وه د افغانستان له خاورې وسلوالو کسانو د پاکستان پر نظامي پوستو حملې کړې دي. بلخوا په خوست کې سلګونه وزیرستانیو مشرانو او خلکو د افغان حکومت څخه وغوښتل چې هغه حقوق دې ورته یو ځل بیا په پام کې ونیول سي چې په ظاهر شاهي دور کې قبایلو ته ورکول کېدل. دا کراچی په سمندر کې د لمبېدو پر مهال یو شمیر ځوانان ډوب سوي چې د شپاړس مړي راایستل سوي دي. او د روان خبرونې په دوهمه نیمایي کې به ځانګړي پروګرام واوري چې بهر میشتي پښتانه له خپل کلي او وطن لري اختر څنګه لمانځي.
اختر خوشحالي نیکمرغي لري واغ احساس خپل وطن کې دی. هغه هیڅ کله په نور ځکه نسپی راکېدل.
په روان خبرونې کې نور راپور نه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زمو ژغ له مشال رادیو څخه ورچ ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو پر انټرنیټ هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. له دوه سره سم په لومړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې د خپل خبريالانو پر لور زاولو دي څخه د سیمې په اړه تازه حال راټولو او وروسته به تاسو ته راپور نو واورو. په لومړي سر کې زو کراچی ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل د کراچی په سمندر کې د لمبېدو پر مهال یو شمیر ځوانان ډوب سوي دي. په دغه اړه د وخت مر سره د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی د ټلیفون پر لیک دی. کریمی صاحب سهار په خیر.
ډیر مننه اعظمی صاحب.
درته وایم چې د کراچی په سمندر کې تیر ورځ د لمبېدو پر مهال یو شمیر ځوانان ډوب سوي وو. اوس چارواکي څه وایي چې څومره مړي راایستلې دي او څومره نور په اوبو کې بند پاتې دي؟
اعظمی صاحب دغه ځوانان چې دي دا د کراچۍ ښار ساحلي سیمه ده کلپټن په هغې کې به یو ځای دی سیوی ورته وایي چې هغه د لمبلو دپاره داسې مخصوص شوی ځای دی خلک وله سیل او تفریح له ځي نو دا ځوانان چې دي دوی تللي وو دغه علاقې ته د اختر په دویمه ورځ پرون چې کومه وه نو دوی بیا دغلته د لمبلو په محل باندې دوی ډوب شوي دي چارواکي وایي چې په دې دا ټوټل یوویش کم کسان چې دي هغه تر اوسه پورې بې درکه دي او په دې یوویش کسانو کې دوی تر اوسه پورې د شپاړسو کسانو مړي چې دي هغه راایستلي دي د ژغورنې د ادارې د ویان انور کاظمي سره زما خبرې وشوي هغه وایي چې په دغې کم مړي چې تر اوسه دوی موندلي دي په هغې کې زیاتره د اوولسو او اتلسو کلونو د عمر ځوانان دي او دوی دغلته لمبل زه به تاسو ته دا ووایم چې هر کال دلته په کراچۍ کې د جون او جولای په میاشت کې د پشکال دا میاشت چې وي دلته په سمندر کې په لمبلو باندې بندیز لګول کېږي سږ کال هم په دغې باندې بندیز لګول شوی دی چارواکي وایي چې د کراچۍ سمندر دغه ساحل چې دی دا 2.5 کیلومتره اوږدوالی لري نو د دوی سره دومره سرتیری نشته چې ځای په ځای ودرئ او په زرګونو دغه کسان چې دي څوک چې په سمندر کې لامبي چې د هغوی مخه ونیسي نو په ځینې ځینې ځایونو کې دوی په دې باندې نه توانېږي چې د خلکو مخه ونیسي او دغه خلک سمندر ته ورځي چې په دې وجه باندې هغوی ډوبېږي اوس مهال د پاکستان د سمندري ځواکونو کم هلیکاپټرې چې دي هغه هم د دغې ورکو کسانو کم چې ورک شوي دي او تر اوسه پورې مړې نه دي راایستل شوي د هغې پسې لګیا دي د هغې لټون جاري دی او د دغې کسانو کم خپل خپلوان چې دي هغې هم ډېر د پریشانۍ په حالت کې په ساحل کې او یا د کراچۍ په جنا هسپتال کې د دغې مړو د پېژندلو په کار کې چې دی هغوی بوخت دي.
ډېره مننه ظفر کریمي زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو ښه ورځ درته غواړو.
د مشال رادیو د زیارت تورځي خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجې
تاندې هلې
په پاو کم دوه بجې
د مشال فنوم
په اته منټه د پاسه دوه بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمې بجې
روښانه مستقبل
په پاو کم سلور بجې
د یارانو مشال
په اوه منټه د پاسه سلور بجې
د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغې داوې رد کړې چې ویلې وه د افغانستان له خاورې وسوالو کسانو د پاکستان پر نظامي پوستو حملې کړې او وروسته تر حملې بیرته افغانستان ته اوښتې دي. د دې وزارت چارواکو پرون مشال راډیو ته وویل چې پاکستان په داسې تورونو غواړي خپلې تېروتنې د نړیوالو له پامه وغورځوي. په دې اړه نور حال له کابله یوسف ځدران راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان دا ردوي او وایي چې افغانستان هیڅ کله چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې یې په کوم ګاونډي هیواد برید وشي. د دې وزارت د ویان مرستیال سراج الحق د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دا وایي موږ افغان دولت د پاکستان دا بشپړ رد کړي او ورته مو ویلي چې د افغان حکومت پالیسي داسې ده چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان له خاورې په ګاونډي هیواد حمله وکړي او د بهرنیو چارو وزارت له نظره دا ډول غوښتنې همیشه په هغو تخطیو پرده چول دي چې په دوامدار ډول د ډیورنډ د هغې غاړې په افغانستان کېږي. پاکستان ادعا کړې چې داویا په شاوخوا کې وسلوالو کسانو د افغانستان له خاورې د دې هیواد سره په پرته دیر سیمه کې په پاکستانی فوجانو حمله کړې او له جنګ وروسته بیرته افغانستان ته اوښتي دي. پاکستانی فوجانو ویلي چې په دې پیښه کې د برید کوونکو شپږ کسان وژل شوي خو دوی ته کوم زیان نه دی اوښتی. د دې حملو په تړاو د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شاجدا فیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی و او د پاکستان د حکومت رسمي اعتراض پاڼه یې ورته سپارلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسنیم اسلم ویلي چې دوی د افغانستان د سفارت له چارواکو غوښتي چې د وسلوالو کسانو په اړه د جدي اقداماتو په اړه د اسلام آباد غوښتنه د افغانستان حکومت ته ورسوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې داسې حملې د پاکستاني وسلوالو لخوا چې پاکستان وسره په وزیرستان کې په جنگ بوخت ده کیږي. افغان کارپوه احمد سیدی ازادۍ رادیو ته وویل چې پاکستان تل داسې بې بنیاده تورونه لګولې دي.
حقیقت دا ده چې پاکستان په وزیرستان شمالي کې عملیات وکړه. یو تعداد مخالفین د پاکستان دی خاطر هیڅ څو اوس یو عملیات خاموش شو یا خو بېرته ګرځي خپل عملیات انجام ورکړي. وخت دا ده چې پاکستان په دې باره کې تومت کوي، غواړي چې دنیا ته وښيي چې موږ مخالفین سرکوب کړی، ولې هغه شورش چې اوس دلته دي هغه افغانان دي چې د سرحد هغه غواړي دې خاطر راځي. دا واقعیت نه لري افغانانو ته تومت.
له دې وړاندې هم څو ځله پاکستان ادعا کړې چې هېواد ته یې وسلوال کسان د افغانستان له خاورې ور اوړي او په پوځي پوستو یې حملې کوي. په ورته وخت کې پاکستان څو ځله د افغانستان څخه غوښتي چې د هغو پاکستانی طالبانو په اړه عملیات وکړي چې په افغانستان کې میشتي، خو افغان چارواکو د پاکستان د ایداوي یوازې تورونه بللې دي. او دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو وختونو کې د پاکستان له خاورې د افغانستان په سرحدي ولایتونو لسګونه راکټونه وارول شوي دي چې د مالی زیانونو برسیره په لسګونو ملکي تلفات هم لري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په خوست کې د اختر په درېم ورځ سلګونه وزیرستانیو مشرانو او خلکو د افغان حکومت څخه وغوښتل چې ها حقوق او امتیازات ورته یو ځل بیا په پام کې ونیول سي، کوم چې د محمد ظاهر خان د شاهي حکومت پر مهال قبایلي خلکو او مشرانو ته په منظم ډول ورکول کېدل. همدا ډول وزیرستانیو مشرانو پر نړیوال ټولنه هم غږ وکړ چې د افغان حکومت سره مرستې وکړي تر څو افغان حکومت د نړیوالو د مرستو د لارې د کډوالو شته ستونزې هوارې کړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الخیل راکوي.
وزیرستانی مشران چې د خوست د ملمستون په ودانۍ کې راغونډ شول، د اختر دریم ورځ د خوست د چارواکو او ځایي مشرانو سره یوځای ونمانځله او د یوې غونډې د لارې د پخوانیو حقوقو او امتیازاتو د غوښتنې سربیره خپلې شته ستونزې او غوښتنې هم ځایي چارواکو سره شریکې کړې. د حاجی مزادین وزیر په نوم یو تن مشر وویل
اموه کیندا چې دفتر باندې وی حقوقو کې لاوا شوی دی یا مکمل ختم شوی دی. امو دا عرض دی د محترم ولی صاحب نه چې په خپل ځای هم او د بالا او سرونو سره دا خبره ډیسکس کو چې موږ ته پار دی ګل خپل قبایل دفتر او خپل حقوق ورسه.
مولوی سمیع الله وزیر د وزیرستاني کډوالو یو شمیر مهم ستونزې داسې په ډاګه کړی.
غوړی دی دې ترتیب د ورته تیر شي، دویمه مرتبه چې دا دی د فاروق د څوک ترتیب تیر شي او د فاروق د څوک سره د علاج د دوی ترتیب د سره وسته شي او درېمه مرتبه چې د کپڑے د پرشخانه د دغه ترتیب د ورته تیر شي.
قومی مشر حاجی محمد امیر وویل د خوست عوام ورسره په ټولو برخو کې زیاتې مرستې وکړي چې دوی قدر کوي، خو پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې افغان حکومت سره همکاري وکړي تر څو افغان حکومت د نړیوالو د مرستو د لارې د وزیرستانیو کډوالو ستونزې هوارې کړي.
غریب خان د می سره ډېر شدای ګورا کا کې ټیر ته خالی کړي مزکه پټی ته لیاره روکړي پوره پټی کې امولینا ته می سره څامولینا راسلی څا خرڅ کړو څا سره پټی دی جوړی روکړل نو له کومه دنیا ته د دې میزا پیل لای چې دغه مغاده پر الله د حکومت اسلامي افغانستان مستفید کو چې د خلک سره پښته کا سره غاو.
مولوی خان دراز دا وړ هم په خپلو خبرو کې وزیرستانیو ماشومان او تنکی ظلمیانو ته د زده کړو لپاره د ویلیسې د پرانستلو غوښتنه وکړه.
په تلازره کړه چې رغولي دي د پښتون چې رغولي دي اې دې وړه بچیون دي اې دې بچیون چې د عمر ځان شي میشت جناب ولی صاحب نه دا مطالبه کی چې د مهاجرین په نوم باندې د خیس ولایت کې د ویلیسې د تعمیرولې پروګرام سیټینګ وشته وکړو.
خوست والی عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې کډوال ته ډاډ ورکړ چې افغان ولسمشر او د افغان حکومت کابینه همدارنګ ټول افغاني ولس د دوی په درد او کړاو کې شریک دي او دوی سره همدردی او خواخوږي لري. نوموړي د کډوالو وغوښتل چې خپلې لیکې د اوس په شان دوران کارو د شتون نه پاکې وساتي او په جرأت دې خپلې لویې او وړې ستونزې د دوی سره شریکې کړي. یاد دې وي چې د دوو میاشتو راهیسې خواوشا یو نیم لک وزیرستاني کډوال په خوست کې میشتي چې ورسره وخت په وخت د یاد ولایت په مختلفو سیمو کې د ځایي ادارې او نړیوالو مرستندویو مؤسساتو لخوا د خوراک، پوښاک، خیمو او نورو غیر خوراکي توکو مرستې شوې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری مشال رادیو او نورو رسنیو ته د افغانستان په اړه لیکنه کړې چې کاږي هر وار افغانستان ته په خپل ټول سفرونو کې لوي جوړ واقعیت سره مخامخ سو یا هغه دادی چې افغانان شراتلونګي غواړي او شل ژوند ته درسېدو لپاره د دیموکراسي لار غوره کړي ده. نو موړي په خپل لیکنه کې د افغان لسمشری د دواړو نمائندانو اشرف غنی احمدزی او عبد الله عبد الله ترمنز د ملي حکومت د رامنځته کولو د موافقه پاړه ویلي چې په هیواد کې به د اجرایوي رئیس نوې څوکۍ ځای مومي خو د اوس لپاره به پارلماني نظام نرمن سکیږي. د جان کیری د لیکنې مهم ټکی اجمال اند وړاندې کوي.
جان کیری د افغانستان په اړه په خپل لیکنه کې ویلي، افغانانو ښه ژوند ته د رسیدو لپاره د ډیموکراسۍ لاره غوره کړې او نوموړي د اپریل او جون په میاشتو کې په دوو انتخاباتو کې د افغانانو هر رایا په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د تایید یو مهر بللې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په لیکنه کې وړاندې ویل شوی، د امریکا متحده ایالاتو د خپل تاریخ څخه زده کړې چې د ډیموکراسۍ لوري ته غځېدلې لاره د خنډونو ډکه ده او دغه واټن په یوه شپه نه ختمیږي. د نوموړي په وینا، ډیموکراسي دې ته اړتیا لري چې معتبر بنسټونه رامنځته شي، پر ځانځانیو بریا ترلاسه شي، د باور فضا رامنځته شي او د روښانه راتلونکي لپاره یو ځای کار وشي. مقاله زیاتوي، نن افغانستان او د ولسمشرۍ د څوکۍ دوه کاندیدان په دې لاره کې له دې خنډونو څخه د یو سره مخامخ شوي. دا پریکړې یو فرصت د خنډونو پر وړاندې د هغوی د غلبې وړتیا او د یو بل سره د هغوی همکاري او مرسته د میلیونونو افغانانو رایو ته د درناوي لپاره د افغانستان او د نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد د اړیکو راتلونکي ټاکي. جان کیری وایي، د امریکا متحده ایالات ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د انتخاباتو څخه وروسته بهیر کې د دې لپاره خکیل شول چې د ټاکنیزو بنسټونو سره په رای ورکونه کې د باور د یادې لپاره مرسته وکړي. نوموړي ویلي، متخصصین ماته وایي چې په کابل کې د رایو د تفتیش بهیر د ټاکنو تر ټولو ستر او پیچلی تفتیش دی چې تر اوسه یې په غاړه اخیستی. دا بهیر به چې ستونزمن او ورو پر مخ روان دی، د جان کیری په وینا د اختر د ورځو وروسته به ګړندی شي. جان کیری وایي، د انتخاباتي کړکیچ د ختمولو لپاره په پریکړه کې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله دواړو داسې سیاسي پوه او خوده چې باوري نه کیده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي، اوس د دواړو کاندیدانو په وړاندې ننګونه د یادې هوکړې په عمل کې پلي کول او د دې ټکي په پام کې نیولو پرته چې څوک به ګټونکی وي په نوي حکومت کې د پیاوړي کاري اړیکو درلودل دي. نوموړی لیکي، د سیاست وخت پای ته رسیدلی او وسته همکاري او مرستې وخت راغلی دی. دی وایي، خای وخت له لاسه ور نه کړل شي. زه دواړه ټیمونه هڅوم چې د یو بل سره په ملګرتیا کې ان په داسې حال کې چې د رایو تفتیش دوام لري په هغه مهمو موضوعګانو کار وکړي چې هیواد ورسره مخ دی. په مقاله کې وړاندې راغلي، بهرنیان د دې واک نه لري چې د سیاسي جوړجاړي محتویات چې دوی څو ورځې مخکې ومنل روښانه کړي. جان کیری وایي، زه هماغه ورځ په هغه خونه کې وم چیرې چې دا پریکړه وشوه او کولای شم ووایم په یوه پاڼه سند کې کوم مسایل نه وو شامل. جان کیری هغه موضوعات چې په دې سند کې نه دي شامل داسې بیل کړي. دی وایي، دا سند اساسي قانون تر پښو لاندې نه کوي. دا سند د افغانستان د بنسټونو او د دولت د رئیس په توګه د ولسمشر درناوی کوي او دا سند پارلماني سیستم نه رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل دې مقاله کې وړاندې وایي، دا سند د اجرایوي رئیس نوې باست منستر اوړي چې ولسمشر ته به ځواب وایي تر څو هغه وخت چې ولسمشر لویه جرګه وبالي د دې په اړه پریکړه وکړي چې دایمي بدلون د هیواد په ګټه دی او کنه.
اجمل اندو ته چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د لیکنې مهم ټکی تاسو ته ورول. افغان چارواکي وايي، په هلمند او کندهار ولایتونو کې لسګونه وسوال مخالفین وژلي او ډیری سیمې ترې پاک کړې دي. د دغو ولایتونو امنیتي مسولین وايي، له تیر شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په ناامن سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي چې اوس هم دوام لري. په دې اړه نور حال د فریبا ظاهر پر راپور کې واوري.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو د ناامنۍ راپورونو په دوام د ځل افغان چارواکي وایي، ډېری هغه سیمې چې وړاندې وسلوالو مخالفینو نارامي کړي او د هغو د نیولو نیت یې درلود اوس بیرته پاک شوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د دغه ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د تصفیوي عملیاتو پر مهال ښې لاسته راوړنې لري. ښاغلی ځواک وایي، په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو له خوا نومول سوی ولسوال هم د دغو جګړو پر مهال وژل سوی دی.
تر د اختر نه وړاندې د عملیات په سنګین ولسوالۍ کې څاروان کلاو بارکزو کنګیانو تر منځ پورې موږ دغه عملیات اوس فعلا غځېدلی دي. تېره ورځ ماښام د وسلوالو مخالفینو یو مهم ولسوال چې نوی ولسوال وو او په غزه کې ټاکل شوی وو او تر څنګ یې شل ساعته د وسلوالو مخالفینو د جګړې په ډګر کې پاتې شوي دي. د وسلوالو مخالفینو درې کښتۍ چې هغه د دوی اکمالات له هغه ساحو څخه کول له منځه تللي دي. دوی اکمالاتو لاره مکمله بنده شوې ده او هغه ساحه چې مخکې دوی په مقامت په هغه ساحو کې ښودی هغه ساحه په بشپړه توګه تقریبا 14 کیلومتر نه اضافه هغه ساحه ټولې پاک سازي شوې دي.
شغلې ځواک زیاتوي، تر اوسه د عملیاتو د پایل رئیسې د مجموعي تلفاتو دقیقه شمېره نه ده معلومه. دی وایي، له دغو سیمو څخه شاوخوا 2000 کورنۍ د ناامنۍ له کبله تښتېدلې وي چې اوس بیرته خپل کورونو ته ور روانې دي. په همدې حال کې د کندهار چارواکي هم وایي چې له تیرې شاوخوا یوې اونۍ رئیسې په ژړۍ ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال څه باندې 50 وسلوال مخالفین وژل شوي او ډېری نور یې ټپیان کړي دي. د کندهار د والي وین د واخان مینپال وویل،
ټول ارکان شي سره راجمه کو تر 500 زیات وسلوال لاله وشل سوي دي او تر شپېتو پورې ژوبل دي او ځینې سیمې له دې څخه بیرته نیول سوي دي او بیرته پاک سوي دا عملیات په تر هغه پورې دوام لري تر څو پورې شي دا سیمه په بشپړه توګه باندې پاکې شي.
وسلوال مخالفینو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په جنوب کې په تیره بیا په هلمند ولایت کې له تیرې سپاندې وی میاشتې راهیسې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډېر سوي چې د چارواکو په خبره دوی غوښتل د سنگین ولسوالۍ په نیولو سره د هغه ولایت نورې شمالي برخې په خپل ګواښ کې ولري. په دغه برید کې ډېری ملکي وګړي وژل سوي او ډېر نور له خپلو سیمو ووتل. افغان چارواکو وړاندې ویلي وو چې په دې بریدونو کې د بهرنیو کړیو په تیره بیا د پاکستان او ایران د استخباراتي ادارو لاس دی.
د مشال په هنداره کې ځان وویني. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای سي چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. کچیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په دغه هیواد کې د تیر کال د انتخاباتو د نتیجو پر سر اعتراض لرلو سره پر 14 اگست د لانګ مارچ یا اوږده لاریون اعلان کړی دی. نوموړي د تیر کال پر انتخاباتي پروسه نیوکې کړې او د انتخاباتي اصلاحاتو د رامنځته کولو سربیره د منځمهال انتخاباتو د کولو غوښتنه کړې ده. دا چې دغو اصلاحاتو ته تر کومه حده ضرورت او د نوموړي دغه غوښتنې د قانون له مخې څومره پر ځای دي په دې اړه ملیحه میرزاده راپور لري.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو خبره یو وار بیا راپورته شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د تیر کال د مئی د انتخاباتو په نتیجو اعتراض کولو سره د منځمهاله انتخاباتو او په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د دغو غوښتنو په رڼا کې په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو لپاره د قومي اسمبلی او سینټ د ممبرانو یوه کمیټه جوړه شوې ده چې خپل سپارښتنې به قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. دا چې د تیر کال انتخاباتو ته په کتلو سره د عمران خان دغه غوښتنې تر کوم حده جایزې دي. په پاکستان د یو غیر دولتي تنظیم پلډاټ چې د تیر کال د انتخاباتو د پروسې څارنه کوله مشر احمد بلال محبوب وايي
ګوري په انتخاباتي اصلاحاتو کې خو په عمومي ډول اتفاق کیږي چې باید وشي، خو د عمران خان توجه زیاته په اصلاحاتو نه ده بلکې د هغه په فکر د تیر کال په انتخاباتو کې چې کومه ټګي شوې ده د هغې په سمولو یې زیاته توجه ده. اوسنی حکومت ته په یو کال کې په دې لړ کې کوششونه کول پکار وو خو داسې و نه کړل. اصلاحاتو ته ضرورت دی او چې څومره زر وشي نو هغومره ښه ده، خو بیا هم دا هر څه سیاسي دي. انتخابات کېدل د هغه په فکر سم نه کېدل، د هغې په سر احتجاج کول دا هر څه سیاسي دي، خو دا هر څه جایز دي که هغه دا سوچ کوي چې ورسره زیاتې شوې دي نو د احتجاج حق لري، خو په ملک کې د ګډوډۍ جوړولو حق نه لري. زه هیله لرم چې هغه به داسې ونه کړي.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک هم وایي چې د تیر کال په انتخاباتو کې کمزوریانو ته په کتلو سره اصلاحاتو ته ضرورت خوشته، خو ډېر بیا دا فکر کوي چې د دې غوښتنو مقصد زیاتې چوکۍ ترلاسه کول دي.
ترسو پر عمران خان دا غوښتنو تعلق ته نو هغه دواړه خلک یو هغه دي چې هغه په څلورو انتخابي حلقو کې دوباره د شمېره نه وشي، او دویم دا دی چې سره ورسره په کاردارۍ کې انتخابي اصلاحات هم وسي وشي. دا ټولې غوښتنې چې دي نو دا سیاسي غوښتنې دي، او بل دا دی چې دې غوښتنو شاته اوس په کې چې دا نورې خبرې راوتې دي. ځینې خلک دام وایي چې تحریک انصاف یا هغه جماعتونه چې هغه مرکز کې اقتدار ته لانه لري هغه دا غواړي چې دوباره د لنډ مده انتخابات وشي. هغه
د احمد بلال محبوب په خبره د 2013 کال انتخابات د مخکې په پرتله کافي خو بیا ورسره ځینې اصلاحات هم په ګوته کوي چې ورته ضرورت دی.
2013 انتخابات د پخوا پرتله ډیر خو، د مثال په توګه انتخاباتي فهرستونه کله هم دومره خي او له غلطۍ پاک نه وي چې څومره وسوي. الیکشن کمیشن کله دومره خود مختار نه، عدلیه هم خپلواک او فعال و، خو بیا دوه درې شزونه دي چې د خوالي ضرورت لري. یو دا چې د الیکشن کمیشن ټول غړي د عدلی سره تعلق لري چې انتظامی صلاحیتونه کم دي، نو باید نورو ته هم لار پرانستل شي او آئینی ترمیم دي پرې وشي. بل دا چې د الیکشن کمیشن انتظامی صلاحیت کمزور ثابت شو نو د هغې د سمولو په لړ کې هم کار کول پکار دي. په الکترونیکی توګه د رای د اچولو په نظام باندې هم کار کول پکار دي.
ہمیں الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف جانا چاہیے.
دا پدا سے حال کے دچے دا عمران خان لخوا پسلور انتخاباتی حلقوں کے دا ووٹون دا بیاشمیرلو دا الیکشن کمیشن پاکستان دا غڑو نا دا چوکے دا پری خودلو دا انتخاباتی اصلاحات و منزمحال انتخابات و غختنی شوی دی. دا دا غختنو پلڑ کے نموڑی دا اگست پاس والس منیٹا پا اسلام آباد کے لانگ مارچ کوی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د سهار 9:30 بجې سوی ګولایز به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان د بارونو چارو وزارت د پاکستان هغه اعدابي رد کړي چې ویلي وو افغانستان له خاورې وسلوالو کسانو د پاکستان په سرحدي پوستو حمله کړې دي. د دې وزارت چارواکو د چهارشنبه پر ورځ مشال راډیو ویل پاکستان په داسې تورونو غواړي خپل تیروتنې د نړیوالو لپامه وغورځوي. د اختر په دریمه ورځ سلګونو وزیرستانو مشرانو او خلکو د افغان حکومت نه وغوښتل چې هغه حقوق او امتیازات تی ورته یو ځل بیا په پام کې ونیول شي کوم چې د محمد ظاهر خان د شاهي حکومت پر مهال قبائلی خلکو او مشرانو ته په منظم ډول ورکول کېده. د خوست په ملمستون کې وزیرستاني مشرانو پرون د اختر درې مورز چارواکو او ځای خلکو سره ونمانځله. د کراچۍ په سمندر کې د ډوبېدو په نتیجه کې د مړو شو شمېره 14 ته رسیدلې ده. د ژغورنې د ادارې ایدی وایاند انور کاظمی نور مشرانو ته ویل چې تیر شپه د سی ویو په سیمه کې د لامبو پر مهال 20 کسان ورک شوي دي. د خیبر د لوړګي تحصیل په اشرف خیل، پیروخیل، مختارخیل او اشاخیل کې امنیتي ځواکونه د نن سهار نه کرفیو لګولي او د لټون عملیاتي پیل کړي دي. پولیټیکل چارواکو نن مشال لوتي ویل چې امنیتي ځواکونه ورته په لاؤډ سپیکر اعلان نکړي چې ځای خلک به تر نامعلومه وخت پورې د خپل کورونه بهر نه راوځي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری مشال رادیو او نورو رسنو ته د افغانستان په اړه لیکنه کړې چې کاګي د افغان ولسمشری د دواړو نوماندانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي حکومت د رامنځته کولو د موافقې له مخې به په هیواد کې د اجراوي رئیس نوې څوکۍ ځای عمومي چې ولسمشر ته به ځواب وایي چې د اوس لپاره به په افغانستان کې پارلماني نظام نه رامنځته کیږي. او روسیه وایي چې د اوکراین د کړکیچ په خاطر د دغه هیواد په مالي چارو، وسلو او توانایي د لویدیځو لخوا د بیچاره بندیزونه به امریکا او اروپایي اتحادیې ته زیان واړوي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې ګلای از وړاندې کول. او سوار رسیدلې ځانګړي پروګرام ته چې د اختر په موقع دی. دا چې بهر میشتي پښتانه اختر له خپل کلي او وطن لري په څه توګه لمانځي. روان خبرونه هغو بهر میشتو پښتنو او افغانان ته ځانګړې سوي ده چې خپل ولات او خپل وطن لري اختر لمانځي. په دې لړ کې به موږ د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته ځو او له هغه ځایه به د میشتو پښتنو او افغانانو سره خبرې کوو او دوی به د اختر حال راکوي چې اختر یې په څه توګه ولمانځي یا په څه توګه باندې لمانځي. زه احمد شاه اعظمی یم او دا خبرونه به زه ستاسو سره پر مخ وړم. په لومړي سر کې ځو استرالیا ته. په استرالیا کې دا اوس موږ سره د ټلیفون پر لیکه ډاکټر محمد ایمال را سره دی. ډاکټر صاحب اختر مبارک سه.
اعظمی صاحب تاسو اختر دی مبارک شي. السلام علیکم و رحمت الله. د افغانانو په نمائندګۍ د استرالیا د افغانانو په نمائندګۍ تاسو ته د تاسو ملګرو ته همدارنګه د افغانانو ته چې د ملک په دننه دي که د ملک نه بهر دي د کوم کې اختر مبارکي ورکوم. الله جل جلاله شنه دې دې ته بختور اختر وګرځي. الله جل جلاله شنه دې دې موږ په ملک کې امن او سوله راولي چې موږ د اخترونو په خیر سره په د امن او د ورورۍ او د وحدت او فسامیت فضا کې سرون منځو باندې شي.
امین ډیر مننه ډاکټر صاحب. دار ته وایس چې هلته میشت و افغانانو پښتنو په څه توګه ول مانځي یعنی څه دود او دستور مو تر سره کړ؟
اعظمی صاحب اختر پرون مون مانځه ټول افغانان سره جمع شي او قاعده ده چې افغانان په یو غټ هغه کې شو ګراوند ورته وي یا مثلا په یو غټ میدان کې چې ټول راغونډیږي بیا په شروع کې نو هغه مذهبي مراسم سره اجرا کیږي چې واز او نصیحت د خبرې دي او بل اخره بیا د خطبه دي عید وی کیږي او وروسته بیا دعا کیږي. وروسته دعا نه بیا افغانان ټول سره روغبړ کوي اختر دی بل سره لمانځي او هلته څه ترتیبات نیول شوي د چایو د شیرینیانو دا کیږي او همدارنګه وړه میله غوندې وي چې هلته د افغاني خالی او د شان سره خرڅیږي. بیا نو دا د اول ورځ وي بیا د دې نه خلک خلاص شي بیا ورو ورو هر څه خپلو کورو ته ځي. بیا معمول کار داس دی چې افغانان چې هغه څوک چې کار نه کوه هغه رخصت وي، هغه نو بیا خپلو کورو ته ځي، د خپلو خپلوانو سره اختر لمانځي په شریکه باندې، یا پارکو ته ځي، یا یو حال شریک نیسي، او یا دا دي چې په یو کور کې سره غونډېږي اختر سره لمانځي. دا بیا نو انفرادي اختر د هر فامیل شو. بیا بل بیا افغانان په مجموع کې مسلمانان بیا یو بل شی لري په نامه د عید شو په نام باندې. دا معمولا دغه مونږ ویکند ورته وي، د آخر د هفته چې شنبه او یکشنبه شي، دا بیا داسې غټ غټ میدانو کې سره غونډېږي. هلته بیا رقم رقم میلې وي، سیلونه وي، ساتیری وي، همدارس خوراکونه وي، او کالی شان خرڅېږي، هر څوک په خپلو کالیو کې ورځي. نو سږ کال افغانان هم دا پتلی لیده چې خپل لښکر ولري، خپله میله ولري، او ټول په افغاني کالیو کې زنانه او مردانه ورسي، او هلته به خپل کالي خلکو ته ورښیي، خپل وطني مصنوعات چې دوی جوړ کړي دي یا دوی رواج دي په عمل کې، همداراز خوراکونه او دا شان به سره اخلي، واړه او زاړه به ټول هلته ورکي، او دا اختر به سره لمانځي. خو دا به په آینده هفته کې د هفتې په ورځ باندې شنبه او یکشنبه د خیر سره.
نو ډاکټر صاحب، دا راته وایاست چې د استرالیا حکومت دغه مسلمانان چې اوسي یا پښتانه یا افغانان اوسي په استرالیا کې، آیا د حکومت له اړخه د دغو مراسمو پر مهال د اختر اوله یا دوهمه ورځ رخصتي وي که هماغه اختر لمونځ وکړي او بیا ټوله کارونو ته ځي؟
رسمی رخصتی خو نه وي، په دې چې دلته خو رسمي رخصتي د کرسمس رخصتي ده او د ایستر رخصتي ده. نو د مسلمانان دپاره په مجموعو کې چې افغانان هم جمله د دو کې دي، نو رخصتي موجوده نه وي. خو بیا هر څوک خپل کار ته ګوري، په دې ورځ باندې پوهېږي چې اختر به په دغه ورځ باندې وي یا احتمالا اختر په دغه ورځ باندې دی، نو بیا کوشش کوه چې خپل رخصتي سره برابره کړي. او که چیرې بیا داسې وي چې دوی خپله رخصتي نه شي برابرولی، نو بیا بچارهګان رسي خپل لمونځ کا چې لمونځ خلاص شو بیا دوی بېرته خپل وظیفو ته ځي. عموما دوی په دې باندې اوس په استرالیا کې په دې باندې پوهېږي، الحمدلله مسلمانان ډېر دي، دوی د اختر په رخصتۍ باندې هم پوهېږي، د په رمضان باندې هم پوهېږي. د دې دپاره داسې یو منل شوی شاید دی چې څوک ورته وي خپل هغه ته فیصله خپل رئیس ته یا مدیر ته چې زه سبا ته اختر دی او سبا زه نه شم راتللی، نو که ما ته رخصت راکوي، نو هغه همیشه رخصت ورکوي، داسې ممانعت نشته دی.
ډاکټر صاحب، وروستۍ پوښتنه مې ستاسو څخه دا ده چې په استرالیا کې میشت افغانان پښتانه څه احساس لري له وطنه لرې چې اختر لمانځي، یعنی څه احساسات وي چې دوی سره را یو ځای سي، را جمع سي د اختر په ورځو کې؟ آیا وطن یادوي که همدلته بس سره خوشحاله یا دغه هیري وطن؟
نه، وطن خو
دې چا نه ویریږي،
وطن دی اعظمي صاحب. هلته خو به خوشحالي وي چې مثلا ډېر ښه روژه ونیول شوله، د خدای عبادت وشو، الله شنوي د خپل دربار قبول کړي، د خپلوان دوستان ملګري سره یو ځای شول، موږ ډېر خوشحاله کېږو. خو بیا چې غربت ته ګورو، بیا چې د وطن لرې والی ګورو، بیا چې خپل وطن ګورو، خپل خپلوان ګورو چې هلته دي، دوی په مسافرۍ کې لمانځي، موږ دلته په مسافرۍ کې لمانځو، دا خامخا یو بد تاثیر سړي باندې لري، ضروري لري. خصوصا هغه کسان چې وړ فامیل لري، یا مثلا ثنا دای په خپله راغلی دی، یا کنه اولادونه بچانې ورسره دي، نور فامیل نشته، د هغو دپاره ډېره زیاته سخته وي. خو بیا داسې فامیل نه چې لږ سره ډېر وي، څوک ور سره وي، بیا هغه یو نوکي ښه احساس کا. مګر د وطن وطن دی، همیشه دي مونږ په یاد دی، مونږ د وطن نه هېڅ وخت نه بېغمه شوي، هېڅ وخت همیشه یې درد درسه شته دی. مثلا د اوس خدای حاضر شاهد دی چې د ارګون پېښې په افغانانو باندې ډېر بد تاثیر کړی دی، د ملا امام په خپل واده نصیحت کې د ارګون پېښه یاده کړې ده. ټول په مجموع کې افغانانو دې دعا ورته کړې ده، اته په دې په تللې ده چې څرقم وکولی شي چې دوی سره کومک وکړه، د شهیدانو سره الله جل شانه، د شهیدان چې ګورګون کې شوي دي یا د افغانستان هر نقطه کې شوي دي، خدای دې ټول ته مغفرت وکړه، خدای دې بازمانګان ته صبر جمیل ورکړه.
صحیح ډاکټر صاحب، ډیره مننه موږ ته د وخت را کولو، تاسو د اختر خوشاله شی به غواړو، دلته په مخه ښه سره وکړو، او موږ زو د روسیې پر لور. په روسیه کې دا وخت موږ سره ډاکټر شیر حسن د ټلیفون پر لیک دی. ډاکټر صاحب، اختر مبارک سه.
ستاسو مبارک سه، ډیره مننه ستاسو همکارانو ته او ستاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. نیکمرغه اختر ورته کوم، ښه ژوند او په دې هیله چې په وطن کې مو دا غمیزه ختمه او د خوشحالۍ دور او د خوشحالۍ وختونه پیل شي.
ډاکټر صاحب، دا راته وایست چې په روسیه کې یا په ماسکو کې یا په نورو ښارونو کې افغانان یا پښتانه شمیر به څومره یا وختر هم په څه توګه ولمانځي؟
د افغانانو شمیر خو په دقیق ډول دلته ذکر نشي ته نهدل چې فرق کوي. روسیه داسې ملک دی چې د روسیې دلته چې افغانان هغه وخت د افغانانو را کوچېدل پیل شوي وو، د دې ځای نه اروپا ته ډېر تللي دي، خو تخمیناً د 80,000 یا د 100,000 شاوخوا کې افغانان د روسیې په مختلفو ښارونو کې مشمشت دي. دوی اختر همداسې لمانځي لکه څنګه چې په وطن کې لمانځل کېږي. دلته مختلفو ښارونو کې جوماتونه شته دی، ځکه روسیا کې ډېر نفوس مسلمانان دي، او په هر ښار کې تقریبا یو یا دوه جوماتونه شته دی. افغانان همالته ورځي او د اختر لمونځونه ادا کوي. زه خپله په مسکو کې اوسېږم. په مسکو کې دلته افغانان متمرکز کار کوي، یو ځای سره کار کوي. دلته موږ یو مارکیټ لرو، او په دغه مارکیټ کې خپل مسجد لرو، په جومات لرو. ملا امام مو هم افغان دی او قاریان مو هم افغانان دي. د روژې په اوږدو کې مو تراوی هم هلته کولې، او د قرآن شریف ختم هم هلته ونیوه او ترسره شو. دا اختر لمونځ مو هم هلته ادا کړ، ګرچې هغه مسجد دومره لوی نه دی، ولې انګړ یې ډېر پراخ دی، او ګڼ شمېر افغانان د مسکو له مختلفو نقطو او سیمو څخه راغلي وو. پرون مو د اختر لمونځ هلته ادا کړ. په خپل منځ کې مو د سره د اختر مبارکۍ وکړلې، او یو بل ته تګ راتګ په هغو دوکانونو او یا دفترونو کې چې کار سره کوو، یو بل ته تګ راتګ لرو، او اختر په شریک لمانځو.
اچھا ډاکټر صاحب، د اختر تل منځه ورسته آیا نور د دود یا دستور یا میلې یا د اختر په اصطلاح د اختر شوګانې دلسته که بس د اختر منځ وسی او د اختر سړمه سره وکي بیا خلک خپل کارونو ته ځي، خپل رسمیت پیلوي؟
تقریبا درسته. لکه تاسو چې ویل، دلته د اختر خاص رخصتي نشته، ځکه دلته رسمیات تقریبا په دغه مسیحي اصولو باندې دغه دي عیار دي، او د مسلمانانو دپاره د اختر خاصه رخصتي نشته ده. خو مسلمانان اختر چې کله ولمانځي یو بل ته سره مبارکي وایي، او په هغو ادارو کې چې کار کوي اکثر افغانان دلته په خصوصي سکتور کې کار کوي، او د خپل کار خپل خاوندان دي، کولی شي ځان ته رخصت ورکړي او کولی شي ورنه کړي. خو داسې خلک هم شته دی چې په رسمي دوایرو کې کار کوي، او دغه ورځ یا دغه دوه درې ورځې کولی شي چې د خپلې ادارې څخه رخصت واخلي، او هغه اداره هم په دې باندې پوهېږي چې دا ورځ د دوی اختر دی، د مسلمانانو اختر دی. نو یو بل ته د تګ او راتګ او د دغه ورځ د لمانځلو دپاره دوی ځان ته رخصتي برابرولی شي.
وروستۍ پوښتنه مې ډاکټر صاحب ستاسو هم دا ده چې له وطنه لرې څه احساس کوي د اختر په ورځو شپو کې؟
بل شکه چې هر هغه دود چې یو 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 پردیس انسان یې له خپل هېواد څخه د ځان سره راوړي، د هغې په لمانځلو او یا د هغه دود په راتګ باندې یا د هغه ورځې په لمانځلو کې د وطن یاد تازه ساتي، او د وطن په یاد باندې زه هم د وطن خیال ته تللی، همې کلي ته تللی، همې کور ته تللی. او نه یوازې دا چې هغه مذهبي دستور او فرضیه چې په ده باندې دا ادا کوي، بلکې یو وطني احساس سره راژوندی کېږي، او ځان د هر وطن کې راغلی دی، خصوصا موږ چې افغانان یو، ځان افغان احساسوو، ځان له وطن سره چې لرې یو، مګر په دغه لحظه او په دغه موقع کې په کلي او کور کې ځان د خپلو کلیوالو او خپلو وطنوالو سره شریک او یو ځای احساسوو.
ډیر مننه ډاکټر شیر حسن صاحب چې تاسو زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړی. تاسو ته د اختر خوشحاله شپې غواړو.
تاسو ته هم څنګه خوشحاله اوسئ، جوړ اوسئ، زړه شکر ودان.
او په مخه مشه سم زموږ ژغ د مشال رادیو څخه اوري. اوس تاسو پام د زمان زهیر او ستاره یونس پر ژغ کې د دغه سندری پر لور راګرځوم. دغه ورسته به نور هیوادونو ته ولاړ سو، او هلته به لمیشتو پښتنو افغانانو سره د دوی د اختر د دود او دستور په اړه خبرې وکړو.
مبارک شاہ اختر مو مبارک شاہ، اے اختر مو مبارک شاہ، اختر مو مبارک شاہ، اختر مو مبارک شاہ، او حز دلوی اختر د بخت
شا اختر مو مبارک شا د ډیر قربانانو دا سحر مو مبارک شا اختر 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 مو مبارک شا
از موږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ځانګړي خبرونه تاسو اوري د خبرونه میشتو هغو افغانانو او پښتنو ته ځانګړي سوي ده چې خپل وطن او ولات لري اختر المانزي استرالیا ته ولاړو او بیا د غورست روسیه ته ولاړو اوس زو هندستان ته په هندستان کې دا وخت زموږ سره ممتاز ولی خان د ټلیفون پر لیک دی چې د آل انډیا رادیو د پښتو څانګې مشر هم دی ممتاز ولی خان صاحب تر ټولو وړاندې خو اختر مبارک سه
استاد مبارک شه
ممتاز ولی خان
مبارک شه روړه جانش
خیر اوسې ډیر مننه ممتاز ولی خان صاحب دا راته وس چې اختر په څه توګه باندې تاسو لمانځي څه دود او دستور لري د اختر په ورځ
وګور اړه دا چې ځات چې هندستان کې په ګرد هندستان کې نن په اکثرو ځایونو دې په خوشاله اختر لمانځل کیږي او ټول پښتانه رونا یا نور هندستانیان چې دي کنه هغه یو بل ته مبارکي وړاندې کوي او ټول خلک چې دي د یو بل ته کورونو ته زی ورزی او یو بل ته ترغاړه کوي او د اختر مبارکي په انمي ډول یو بل ته وړاندې کوي
اشه نو د اختر په موقع باندې یا د اختر په اول ورځ یا په دویم ورځ آیا داسې میلی او نور دودونه همسته چې خلک د التورزی ګډون کوي که صرف د یو بل کور ته تګ راتګ کوي
اصل کې میلی خو اوس دومره نه جوړیږي لیکن په ځینو ځایونو کې پکلو باندو کې دي په خاریو کې لکه ځپ ډیلی کې ژوند کوم کنه ډیلی کې داسې نشته دي خلک په موټرونو کې یا په نور واسو خپل وان تزي خپل وان رابلی او هغه لا دا شیرینه او شیان یو بل ورکی او په ټلیفونونو یا اس ام اس باندې یو بل ته مبارکي زیات خلک اوس اس ام اس باندې مبارکي وایي
ابل ممتاز علی خان صاحب په هندستان کې ډیر زیات شمیر مسلمانان اوسېږي او پښتون او افغانان هم هلته میشتي نو د اختر په ورځو کې د حکومت لاړخه رسمي رخصتي ستا یا چټي وی کنه
او دا اختر پرز داسې دا وګوره دا یو دیموکراتیک هیواد دی هندستان سوشلستي هیواد دی دلته د ټولو مذاهبو ته برابر حقوق ترلاسه دي نو زمونږ هم نن دا دیتا په انګریزي کې ګزیټډ هالیډے ورته وایو لکه عمومي رخصتي ده نن ټول بازار ټول دفترونه او ټول شعبې بندې دي نن په هندستان کې دلته اختر دی او ډیر خلک ټول مسلمانان کیندوان دي کسکان دي هغه یو بل ته اس ام اس باندې مبارکي او په ټلیفون باندې مبارکي وړاندې کوي
اچھا او ممتاز علی خان صاحب په کورنۍ کې د کورنۍ شزي او د کورنۍ ماشومان اختر په څه توګه باندې مانځي په دې اړه کې چیرې د کورنۍ غړي ته ټلیفون ورکړي زه به خبرې سره وکړم
دا سیده زما یو لور ده اتیا ناز رومي دی هغه تاسو سره خبرې وکړي او دا به وایي چې دلته څنګه دا اختر لمانځل کیږي
صحیح سمه ده خوښه مې ده
هلو
هلو اتیا خور سلام علیکم
وعلیکم السلام
اختر دی مبارک
اختر دی مبارک شه
خیر استاد دی
مبارک
شه اتیا دار ته وایي چې اختر د څنګه تیریږي اختر خوشحالي باندې څه احساس کوي
او ټول نمکې زارتو نو او دین کو تا خپل طرف نه مبارکي وړاندې کوم د اختر مبارکي او مونږ دلته ډیر خوشاله چې مونږ یو بل سره اختر نمانځل کوو او مونږ یو بل درزو او اکثر مونږ نه پس مونږ تر ټول خپل خپلوان راځي او مونږ هغه لا شیرنی خواړه راګدو او میټایان داسې څیزونه مونږ هغه لا ورکو
او اتیه دا دود دی دا دستور دی چې په اختر کې شیز نکریز هم لګی نو تاسو هم په لاسونو باندې نکریز لګوي چې نکي
او بالکل او مونږه جنه ته یو یو ځای راټولي کی او یو بل ته نکریز لګی او مونږه پرون ټول نکریز لګولې او وړه وړه جنه کای هم راغلې مونږ څخه او مونږه یو بل ته نکریز لګولې
نو د اختر په ورځ نور پخپل کور کې د مجلس یا پخپل کور کې د راغونډېدو علاوه تاسو نور کورونه ته هم ځئ نورې څملې هم کوي
او مونږه ځو خپل خپلوانو سره ځو او گاونډیانو سره هم ځو او گاونډیانو مونږ سره راځي او شیرنی هم راوړي ځان سره او مونږ هم هغه سره شیرنی وړو ځان سره نو بس دغه څه تک راتګ کیږي په اختر کې او ټول انجلای هم راځي او زمونږ درس هم خو ماشومانو ته نو زما زده کوونکي هغه هم راځي ما څخه نو ډېر مونږ ډېر په خوشحالي او ولولې سره دا درس نمانځل کوو
صحیح ډېر مننه اتیا خور چې تاسو زموږ سره خبرې وکړلې ډېر مننه شه د خوشحالي اختر د اختر د خوشحالي شه شپې درته غواړو خدای مو اختر بختور کړي ډېر مننه مشال ریڈیو خاوری په هندوستان کې ممتاز ولی خان سره مو خبرې وکړې په نوی ډیلی کې او داغه ورسته د ممتاز ولی خان صاحب لور اتیا ناز د هغه سره مو خبرې وکړې چې د اختر حال راکې چالت میشت پښتانه اختر په څه توګه باندې لمانځي او تاسو پام د نغمې په ژغ کې د یو سندرې پر لور راګرځوم اختریزه سندره ده د هغه ورسته به بیا اروپا ته ځو په اروپا کې به په بیلابیل هیوادونو کې لمیشتو پښتنو افغانانو سره خبرې کوو زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو ځانګړي خبرونې ته تاسو غوږ نیولې دي چې بهر میشتو پښتنو افغانانو ته ځانګړي سوي ده چې دوی د اختر خوشحالي څنګه لمانځي او د اختر په ورځ څه ډول دود او دستور لري د استرالیا روسیې او هندستان وروسته اوس راځو د اروپا پر لور په اروپا کې په لومړي سر کې ځو هالند ته په هالند کې دا وخت موږ سره عبدالله احسان د ټلیفون پر لیک دی احسان صاحب اختر مبارک سه
السلام علیکم عظیم سماترم اختر تاسو مبارک سی ساسو د همکارانو ته د اختر مبارکي وایم او تاسو د مشال ریډیو د لارې څخه په لار بار افغان وطن کې ټول پښتون کام ټول افغانانو ته د اختر مبارک سی خدای په ټولو پر نیکمرغه لري
ډیر مننه او اوریدونکو زبدا دونه هم وکړم چې عبدالله احسان د لاروبر ډاٹ کام پښتو یو ویب پاڼه ده د هغه مسول او د هغه چلوونکی دی نو احسان صاحب تر ټولو وړاندې درته واس چې د اختر پرون ول مانځي خو اختر یو ورځ نه وی ډیر ورځ وی تاسو حال راکې چې په هالند کې امیشتو پښتنو افغانانو اختر په څتو غباندی ول مانځي او په څتو غباندی مانځي وس
زبا د معلوماتو شروع په دې باندې وکم هغه د نشناسه وسندره دا ورې دونکو به ما ورې دلی ازمي صف تاسو هم خامخاورې دلی
وای که هستی و که مستی واله پردی شوه د پردیو په انګړ کې اختر نشته. نو د پردی انګړ کې مو ژوند کو ازمی صاحب د پردیسی ژوند دی مسافرۍ یا فکر کوم ټول مسافر په اختر کې زوريږي ځکه د خپل وطن څخه لیري وي د خپل دوستانو او کورنۍ څخه لیري خو بیا هم کوشش کوي چې په یو ډول د خوشحالۍ لپاره محفلونه جوړ کړي او لکه مجلسونه جوړ کړي او بل ډیرې ته لاړ شي لکه وطن غونډې دلته مو هم کوشش وکړي. تیره ورځ موږ د اختر اوله ورځ وه نو په عمومي توګه د اختر په اوله ورځ باندې زیات هغه کسان که کار هم کوي مصروفیتونه لري هغوی د اختر په اوله باندې رخصت اخلي. موږ هم اختر دپاره رخصتي اخیستې. اختر اوله سهار باندې د عیدګاه لمانځه ته ولاړو د اختر لمونځ په جومات باندې ادا کړي. دلته امستردام کې د افغانانو جومات شته په دې کې مو په ګډه د ډېرو نورو پښتنو افغانانو سره اختر لمونځ وکړي. د هغه نه بعد بیا موږ دلته همیشه یعنی زیات کلونه وسوه چې د اختر په اوله ورځ باندې د څلوېښت پنځه څلوېښت کورنیو په شاوخوا کې دا راټولېږو. د دې دغه ټول فامیلونه یعنی کورنۍ مېرمنې او ځوانان یې که مشران هم وي او په دې کې ماشومان هم راځي. نو د دې دپاره یو پروګرام موږ له مخکې نه جوړ کړي که چېرې هوا سمه وي خو یو داسې آرام او یو بېغامه پارک ته ځو چې هلته څوک زموږ مزاحمت ونه کړي. نو هلته ټوله ښځې یو ځای راټولېږي او ټول ځوانان بل ځای راټولېږي. هغه د اختر خوشحالي موږ هلته لمانځو. که هوا خراب وي لکه پرون غوندې دا یو سالون یا یو تالار یو حال نیسو په دې حال کې راټولېږو چې پرون موږ حال نیولی وو. اختر نه بعد شاوخوا یو سل څلوېښت یو سل پنځوس کسانو د ماشومانو په ګډون باندې دا موږ د شپې تر ناوخته پورې د اختر میله هلته ولمانځله او ډېره خوندوره میله وه.
ښه احسان صاحب بله پوښتنه دا پیدا کېږي چې تاسو هلته میله هم وکړه او هغه دود او دستور چې په وطن کې لمانځل کېدی لکه خلګاګي جنګي میلې د ماشومانو لپاره د لوبو شیانې دغسې څه کارونه ستا که هم صرف تاسو سره وینې یو د بله خبرې کوي همدغه دیدن کافي وي؟
لکه ما چې مخکې وویل چې موږ هر اختر ته او د افغانستان نور ملي ورځو ته له مخکې څخه موږ امادګي لرو تیاریانې ورته لرو. هغو کې یو د هګیو مثلا د هګیو جنګولو دود دی چې د میلې یوه برخه ده. د ماشومانو او د زنانو دپاره د نکریز دود دی تر اوسه پورې موږ ساتلی او غواړو دا داسې وساتو چې ماشومان خوشحاله چې اختر شپه باندې ټول لاسونه سره کې نکریز کېږي. نو دا دغه دود تر اوسه پورې شته. د اختر په ورځ باندې زموږ د زیاتره که ماشومان مېرمنې ځوانان چې راځي دا په خپلو افغاني پښتني دغه ملي کالیو کې راځي. دغه دود الحمدلله تر اوسه ژوندی دی. موږ کوشش کوو چې خپل دغه د کلتور ځینې مهمې برخې دا وساتو. نو بلکل موږ پرون اتڼونه هم وسول موسیقي هم وسول او کسان چې دور نه لرو خو بس د اتم دپاره موسیقي جوړوو هم ځوانان بېل ځان ته او مېرمنې چې خو زه نه ومنو مېرمنې ځان ته بېلې هغوی هم ساتې سوي وو هغوی هم اتڼونه کړي وو ښه اختر یې کړي وو. بس کوشش کوو څه زور غواړي مشکل کار دی دلته په جلا وطنۍ کې خو موږ تر خپله حده پورې کوشش کوو چې اختر چې لږ تر لږه په اختر کې و ټولو کورنیو ته خصوصا ماشومانو ته اختر خپلې ملي ورځې او خپل دا کلتور اډانات ور په یاد کړو ورځای کړو چې دوی د خپل دې کلتور څخه لرې پاتې نه شي. نو زموږ اختر که سړی وګوري عکسونو کې تصاویرو کې نو زموږ اختر بیخي یعنی هغه وطني او هغه د کلیو د محل غونډې رنګ لري.
ښه احسان صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تاسو خپلې خبرې وکړلې چې په اختر کې تاسو بیا هم خوشحالۍ لمانځي او دوی مشغوله کوي ماشومان او مېرمنې او تاسو خپله ځان مشغولوي خو څه احساس کوي د اختر په ورځ یا د اختر په ورځو کې د وطن څخه چې لرې یاست او دا خوشحالۍ لمانځي؟
ولا سخت ورېږو سخت ورېږو او د وطن یاد پردیسي دغه د پردیسي غمونه او د ناخوالي دا په دغه ورځو کې په سړي باندې د نور وخت نه زیات اثر کوي. په نور وخت کې خو څوک په کار مزدوري خواري باندې مصروف شي په خپلو ډیوټیانو کې خو کله چې داسې ورځې راځي چې نور کله دا ورځې په کلي وطن محل کې د خپلو کورنیو دوستانو سره په ګډه همیشه لمانځل شوي اوس چې ګورې باید چې د اختر د میلې دپاره مثلا څوک تر سل کیلومتره پورې څوک تر حتی دوه سوه کیلومتره پورې سفر کوي د دې دپاره چې خپل کلیوال یا خپل دودیز اختر ولمانځي.
نو په لار کې د هیڅ اختر نه وي، په محل کې د هیڅ اختر نه وي، بس فقط هغه څو کسان وي. نور خلک موږ ته ګوري چې دا څه کوي، دوی څنګه لباس اغوستی، ځکه دوی د لباس سره همیشه بلد نه وي. موږ صرف اخترونو په داسې وختونو کې دوی څه لباس کوو. نو په دې توګه سره دا غمیږي، لکه ما چې تاسو په خبرو په سر کې وویل، د پردیو په انګړ کې اختر نشته، اختر خوشحالي نیکمرغي دا هر څه کوي. دا په خپل کلي، خپل محل، خپل وطن کې چې مزل لري، دا هغه نه چې ووتلې سیده چې د رڼاګانو ښارونو به ډېر زیات وي، ډېر به ښکلي وي، ډېر به ښه جوړ وي. خو هغه خوشحالي او هغه احساس خپل وطن کې دي، هغه هېڅ کله په نور ځای کې نسي پیدا کېدلی بدبختانه.
ګران اوریدونکو، دا خبرونه دوه ورځې وړاندې، یعنی د اختر په دوهمه ورځ ریکارډ شوې وه چې تاسو په تکراری بڼه واورېده.
درجے نشما، درجے نشما، درجے نشما.